السلام علیکم د هایل اونیز خبرونه ته خرغلاس په دې اونۍ کې ز احمد شکیب د دې خبرونه کوربایم د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي د دې سره سره چې افغانستان په نړۍ کې د خوړو د کمښت لپاره اتم هیواد دی دا پروګرام د بودیجې د کمښت لامله د تړ شوی 10 میلیون خلکو باندې مرستې بندې کړې د دې مرستو د بندېدو اغیز به پر هغه وګړو چې لا د مخه لسیزو جګړو افغانستان ته جبري ستنېدو طبي آفاتو لکه زلزلې وچکالۍ او ناوړو اقتصادي ستونزو ځپلې دي سیړو بل پلو د مسلم ایډ په نوم یو نړیواله غیر دولتي اداره وایي چې په افغانستان کې په ژمي کې په لوړه کچه د هوا د سړېدو سره یو غله بحران د بېشمار افغانانو ژوند ګواښي د دې اړمنو افغانانو سره د مرستو د کمیدو لاملونه څه دي او د حل لارې څه ده د خبرونې قدرمنو میلمنو سره پرې خبرې کوو په خبرونه کې را سره د سیاسي چارو شنونکو ادریس مامونځه او د مالی وزارت پخوانی سلاکار عبدالقادر جیلانی میلمانه دي مامونځه صاحب او جیلانی صاحب تاسو دواړو ته خره خلاص هم په خیر راغلی
سلامونه مننه
په خیر اوسې بس د مامودی صاحب سره پیلوما هغه د چې د خړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د ژمي په موسم کې د هغو افغانانو او یاد هغو افغانو کورنۍ وضعیت په اړه اندېښنه خوده چې د واور ورخت سړې هوا لامل خپل کلیو ته تلای نشي او لارې بندې دي او د ژمي پر اساس رسیدو سره د خوراکي توکو زیرمې هم مخ په خلاصېدو دي دا ستونزه تاسو سمره جدي بولئ
السلام علیکم تاسو استاد رانو اوریدونکو او کتونکو ته لکه څنګه چې تاسو ویل دا یو واقعاً چې یو جدي حالت دی په افغانستان کې تر اوسه پورې د افغانستان اقتصاد په داسې یو حالت کې دی چې همیشه متکی دی په خارجي مرستو باندې او که دغه مرستې کمیږي نو په افغانستان کې د بشري مرستو حالت نور خرابیږي نو دا یو جدي صورتحال دی که څه هم شاید یو خود افغانستان جامعه داسې ده چې په خپل منځ کې سره ډېر تړلي دي او هغه خپلوان او ملګري او ګاونډیان هم یو اندازه د یو بل سره کومک کوي شاید په هغه پیمانه لکه څنګه چې بلمللي ادارې دغه کوي پیشبیني کوي هغسې ونشي خو حالت جدی دی او توجه ورته پکار دی
مننه جناب جیلانی صاحب تاسو د مالی په وزارت کې د کار کولو تجربه لرئ او په دې هم پوهیږئ چې نړیوالې مرستې څنګه جلبېدلی شي ځکه چې تاسو په دوره کې هم د نړیوالې ټولنې نخوا افغانستان ته ډېرې مرستې رسېدلې اوس پوښتنه پیدا کېږي لکه څنګه چې جناب مامونځي صاحب ورته اشاره وکړه چې افغانستان په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د نړیوالې ټولنې مرستو ته متکی ده او اوسنی حکومت او یا اوسنی نظام په دې نه دی بریالی شوی چې داسې یو تعامل رامنځته کړي څو د مرستې هم ورسره راجلب شي ولې په دې کې دوی پاتې راغلي
د هر څه مخکې کومنګ وګورو په تیرو شلو کلونو کې دوهش کلونو کې هغه نړیوال مرستې چې موږ ترلاسه کړې دي په دریو مشخص برخو ویشل کیږي چې هغه د نظامی سکتور کې وي انکشافي سکتور او بیا بشر دوستانه مرستې دي چې اوس موږ تاسو پر بحث کوو دغه مرستې دي تر دې وروسته پورې په استراري حالت کې افغانانو ته رسول کیږي به وزل کور نه وتا په افغانستان کې اوس مهال 2.5 میلیونه وګړي په جدي توګه خوړو ته ضرورت لري او دغه کار د دبليو اف پی او د دې تر څنګ مسلم ایډ او نورې انجوګانو دا افغانستان ګوټ په ګوټ کې دا کومکونه رسول او دا یو موقتی تسکین دی یو اساسي د حل لار نه ده زمونږ یو لوی بدبختي همدا ده چې په تیرو شلو کلونو کې کچيري انکشافي سکتور کې موږ زیربنایي پروژې تطبیق کړي وای بنسټیزي پروژې مو تطبیق کړي وای چې بیرته خلکو ته کاري فرصتونه ایجاد کړي وای او د حکومت اوایدو سره هم ډړ شوی وای دې برخه کې مونږه پاتې راغلی یو په هغه ډول مونږ کار ونک ډیر تمرکز دې مونږه امنیتي سکتور باندې وو یعنی یو بیلګه به زوړان لیکم کله چې د یو هواد 15% سلنه بودیجه هغه یوازې امنیتي سکتور ته ځنګړې کیږي نو څنګه مونږ کول شو سه هيله لرو چې حالت به اقتصاد وده وکړي.
سیتاس په یو بل شکیم جناب جیلانی صاحب پاتې راغلی وای زما منظور په تیر حکومت کې هغه د فساد مخنیوي او ایتاس د مالیه په وزارت کې ستونځي وي تاسو نه شو کولای چې مالیات ټول کړي فساد او تاسو خو په دې ډګر کې هم ناکام وای.
ګوري د مالی وزارت کې کومګ وای چې ټول فساد په مالی وزارت کې ودا بل یو نه انصافي
نه ټول فساد په مالی په وزارت کې نه و هم ډیره برخه فساد په ګمرکاتو کې و.
ګوري دا فساد په افغانستان کې تر ډیره بریده په هغه ادارو او قانونو کې تر سره کېدو چیري چې د پیسو راکړه ورکړه وا مثلا په ګمرکونو کې فساد و دا موږ نه شو راولې. اداري فساد په تیر جمهوریت کې لوی لامل د سقوط همدا وګرځید چې د ادارو ترمنځ همغږي نه و همکاري نه و چې به بیرته ټول تاثیر منفي تاثیر په ولس باندې و.
بله
او دا ولس چې کچيري د منګ لوی تیروتنه چې طالبانو نسبتا د موضوع ته متوجي شوی دي او کچيري په جديت سره کار وکړي کېدل شي دغه حالت په نسبی شکل مدیریت شي. د بیلګې په توګه د منګ وړاندې همدغه و په هغه وخت کې د مالی وزیرانو ته چې ډیر تمرکز باید په اقتصادي سکتور باندې وسیږي موږ باید د پانګه اچونې لپاره زمينه برابر کړو یو اصلي اقتصادي حرکت په افغانستان کې رامنځته کړو تر څو خلکو کولای شي چې پیدا کړي او اواید ولري او په منور چیرې خلک اواید ولري په افغانستان کې او کولای شي ډیر روزمره خواړه ځان ته برابر کړي. اوس
څنګه کولای شو چې پانګونه تزړخه کې امنیتي وضعیت ډیر خراب او جګړې روانې وي خلکو خپل ولسوالۍ خپل کلی تلانه شو څنګه تاسو دا پیشنهاد کوئ چې په اقتصادي مسایلو باندې تمرکز وشي دا خود حکومت د خپل دریز هم دا و چې موږ نشو کولای اوس په اقتصاد باندې تمرکز وکړو.
ګورې کوم هغه بحثونه کو هغه ډیر وګدري بلند به دې په دې را ختم کو چې په هغه وخت کې چا سره جګړه واخو هم دي طالبانو سره واخ کله د ولس په بدبختۍ کې لاس لري ته د جمهوریت چارواکي ملامت دي په همو غراندازه باندې د اسلامي امارت دغه مليان هم ملامت دي چې دوی دغه د افغانستان ډیره فرصتونه چې موږ درلوده چې استفاده هم تکړه ویل لاس ورکړو اوس مهال دغه بشر دوستانه مرستې چې په افغانستان کې ادامه لري دا یو موقتی تسکین ده تر هغه پورې چې دلته هغه سیاسي برنامه او د ځینی شبکو برنامه جریان لري طالبانو ته به نقد مرسي ورکول کیږي دوه قسمه مرسي ورکول کیږي یو دا چې مستقیم له طالبانو سره مرسته کیږي یو غیر قانوني او غیر رسمي پیسې دي چې دوی مقامات ته ورکول کیږي. اوس مهال کې چیرته طالبان د دې پلان لري چې له دې حالت ووځي له هر سنه مخکې دوی باید رسمیت پیدا کړي کله چې په نړۍ کې موږ رسمیت ولرو ډېرې ډونران دي چې پروژې نیمګړې پاتې دي
د تعامل مسلې ته جیلانی صاحب راځي چې دغه وخت او په عدالتانه توګه زه وویشم تاسو باندې او جناب مامونزی صاحب باندې جناب مامونزی صاحب تاسو هم کافي وخت لري او پښتنه مترکه هم هغه د مسلم اید ادارې په یو اعلامیه کې لیکلي چې اوس مهال دغه وضعیت څخه تر نورو زیاتې ځي او ماشومان کړيږي په دې کې د واکمنو او یاد طالبانو مسؤلیت څه ده چې لادمه خې پر مرمنو او انجونو باندې سخت بندیزونه لګولې دي.
که تاسو لوستلی وي د یونوچا نماینده په جنیوا کې رمیش راجاسنگم دی په نوم باندې دی غالباً هغوی سیکیورټي کونسل ته یو اوږده بیانیه ورکړې ده او په هغې کې دغه مسایل هم مطرح کړي دي. واقعا چې په افغانستان کې یعنی یو نوع مشکل نه دی چې سړی ووایي چې دا یو مشکل دی چې دې ته توجه وشي دا به هر شي د جینکو د تعلیم نه د رمیدو یو لوی دغه د بلاد چې افغانستان په ټوله نړۍ کې مطرح کړی دی او دنیا ته یو نمونه ده. د دوی تقریبا 1.7 میلیون زما خیال دی چې جنکۍ د مکتب نه محرومې شوې دي همداراز ښځې د کارونو کولو نه محرومې شوې دي هغوی لاسرسی نه لري همداراز په افغانستان کې د قحط د بیروزګارۍ د مهاجرینو د راستنېدو د زلزلو د سیلابونو د یونوچا هغه کوم کنسالیډیټر اپیل چې دی تقریبا 1500 دی او په هغې کې دغه هر یو غیر ډېر په تفصیل سره بیان کړي دي. افغانستان هم د ډیرو زیاتو بحرانونو سره مخ دی په دې وخت کې.
مامونزه صاحب منګ او تاسو وینو چې د ملګرو ملتونو لخوا د راپورونو خبريږي، اعلامیه خبريږي، اما د افغانستان ولس چې دنه په افغانستان کې مستونز لري سترګې نړیوال ټولنې ته دی دغه راپورونو خبرول او د ارقام او د دشمویرو لیکل دا څه درد دوا کوي بل اخر د افغانستان ولس د نړیوال ټولنې مستقیم مرستو ته په دغه وخت کې ضرورت لري. ول دوی زړه نه کوي دغه مرستو ته ول مرستي نه ورکوي.
د نړیوال ټولنې هغه انحصار کوي په خپل ډونرانو باندې او غټ ډونران کم غنی هیوادونه چې دي هغه متاسفانه په نړۍ کې په نورو اهمو مسایلو باندې ښکېلي چې زیاته توجه هغه طرف ته ده او په سر کې فلسطین او د یوکرین مسله نړۍ ته ډیره زیاته اهمه ده، خصوصا غربي هیوادونو ته، او په هغه باندې هغه ټول خپل جی او وای چې دی مصرفي افغانستان تقریبا وای چې یو اندازه د خلکو نه هیر شوی دی، که څه هم د خزو د جنکو کم حالت چې دی د هغې له وجې نه په یو قسم مطرح دی او خلک خبر دي چې په افغانستان کې څه کیږي. اقدام نه وي او حالات نورمال وي نو بیخي په افغانستان خلکو هیر کړی وي. نو مشکلات ډیر زیات دي، خو اوس کم چې ډونران دي هغوی زړه نه کوي چې زیاتې پیسې ورکوي یا پیسې نه لري، ځکه د هغوی دپاره یعنی موږ په دې باندې باید مطمئن اوسو چې کله چې هیوادونه مرستې کوي، بشري مرستې کوي، د هغې تر څنګ د هغوی خپل ملي منافع هم وي، که نور هېڅ هم نه وي د هغوی دپاره هغه ویزیبلټي هم وي چې نړۍ ته وښایي چې دا یو سخي دولت او منګه سره د دینه چې اوایت زیات لرو، هم دا راځم په نړۍ کې مسارف هم کو، خو بیا چې کله عاجل پروګرامونه را پیدا شي د دا وی توجه هغه طرف ته مبذلیږي او کوم غیر عاجل چې وي هغه پاتې کیږي.
تاسو یې مسلې ته اشاره وکړه، اجازه راکړئ چې د جنرالي صاحب سره زما تراکم جلنی صاحب مامونزه صاحب وایي چې ډونران او یا مرسته کوونکي مرستو ته زړه نه کوي او دوی د دې مرستو تر څنګ خپل ګټه هم لري. هغه دری کې یو متل دی، څوک چې نان ورکوي فرمان هم ورکوي. فکر کوي چې دغه د فرمان ورکولو او د نان ورکولو په دې بحث کې دغه تعامل کې ستونزه رامنځته شوې ده چې یو ودونه نه غواړي د افغانستان سره مرسته وکړي، ځکه چې ممکن سپارښتنه ونه منل شي د طالبانو لخوا.
په دې کې شک نشته چې ټولې نړیوالې مرستې مشروطې دي، ځانګړي شرایط لري او ډونر تر ډونر په ډونر پورې فرق کوي. ځینې ډونران دي چې هغه د صحت په سکتور کې، د روغتیا په سکتور کې مرستې کوي، ځینې د زراعت او مالداري په سکتور کې مرستې کوي، نو دا فرق کوي. بل دلته باید شفافیت ترانسپیرنسی موجود وي او بیرته حساب ورکونې لپاره یو مشخص میکانیزم باید موجود وي چې دا کار په تیرو کلونو کې کېده. موږ له ډونرانو سره وقتاً فوقتاً ناشته درلودلې او موږ به د هغو مرستو چې موږ ته به راکول کېدلې موږ به بیرته حساب ورکوو چې په کومو کومو برخو کې مصرف شوي دي. دلته بیا دغه په انکشافي سکتور کې دغه مرستې په دوه برخو تقسیمېدلې چې یو اختیاري وي یو غیر اختیاري وي. اختیاري هغه پیسې وي چې ډونرانو افغانانو ته ورکولې او عام او تام اختیار او صلاحیت موږ درلود افغانانو چې په هر برخه کې په هر سکتور کې ضرورت وو
سونه پیسې ورکولې، سونه پیسې ورکولې مثلا په کال کې اختیاري.
د مثال په توګه به زه ووایم چې موږ انکشافي بودیجه کې چیرې یو سل اته سلویخ یا یو نیم سل میلیارد افغانۍ وه، په دې کې به ډیر ونده یعنی د امریکایانو وه بالخصوص او بیا د نورو ډونر هیوادونو وه. په ټوله بودیجه کې د دوی ونډه یو وخت کې اویا سلنه وه، بیا 50% ته راټیټه شوه. بیا همداسې په تدریجي ډول دی موږ پلان همدا و چې د ملي عوایدو کچه لوړه کړو تر څو د موږ ونډه په ملي بودیجه کې زیاته شي، چې صلاحیت زیات ولرو، چې په هر سکتور کې مصرف کړو او یو متوازن انکشاف په افغانستان کې رامنځته. ګوره تاسو په مخ کې خبرو کې یادونه وکړه چې په مختلفو برخو کې صحیح ده ستونزې وي، جمهوریت پاتې راغلی، ولی په ډیرو برخو کې ډیر ښه پرمختګونه درلودل. مثلا 25% کاري ځواک د ښځو موجود و، د موږ په جی ډی پی کې یا اقتصادي کرخه کې د دوی رول ډیر مهم و. مثلا د تعلیم او تحصیل په برخه کې فرصتونه کافی موجود و، د نړیوالو اورګانونو کې د منګ غړی تو یا مثلا د دبليو 2 د تیر او یا هم د ریکا د نورو غړی تو چې منګ درلوده د هغه مزایاو نه فرصتونو نه منګ استفاده کوله منګ په وسل ویختو نه تر دری پندوس هیوادونو کې سیاسي نمائندګۍ درلودلې سفارتونه مو درلودل تجارتي اتاشي مو درلودلې یو مکمل سټرکچر یو جوړښت موجود و او یو مسیر ټاکل شوی و چې په هغه مسیر موږ تللو ډاکټر غنی په دې وروستیو کې ځینې د پام وړ کارونه وکړل هغه هم د اوبو مدیریت او نور بحثونه رامنځته کړل انکشافي پروژو باندې کار کول ولې ستونزې وي دغه لوی پروژو کولای شو چې خلکو ته کاري فرصتونه ایجاد کړي او په نسبي شکل دغه کومه د خړو بحران ګورو د بیکاری بحران ګورو د تورم کچل وړيږي دا په نسبي شکل مدیریت کېدل او د موږ سونه ریسورسز او منابع چې په افغانستان کې لرو کدا په سم توګه مدیریت شي او حتی ک طالبان په سم توګه مدیریت کړي زه په دمو مطمئن یم چې دغه بحران په نسبي شکل مدیریت
کېدل اوس کجلنی صاحب د جمهوریت بحث ته وګرځو کڅام جوړښتونه موجود خو په جوړښتونو کې ستونزې ډېرې زیاتې او یو علت د حکومت د سقوط همدا ویل کیږي چې حکومت ونه توانید چې دننه یو اجماع رامنځته کړي سو اوس دغه لاستراوړنه چې تاسو ته یادونه کوي چې د نجونو تعلیم د خوځو کار دا حفظ کېدلې په هر صورت هغه بحث ته نظم زبیر تر اعظم خپل بحث واغدا چې ملګرو ملتونو په 2023 کال کې د 55 میلیارډ ډالر غوښتنه کړې و اوس یو څه کم کړې دي وایي چې په 2023 کال کې یعنی په 2023 کال کې د 55 میلیارډ ډالر خو په دې نیوي کال کې چې د کالوس په ختمېدو ده په 2023 کال کې د شپږ څلوېښت میلیارډ ډالر غوښتنه کړې و د کشمیر امکان کړه ده ول بیا هم امرستي نه دي ټولي شوی مثلا تاسو فکر کوئ چې د دې مجموعي نه یو څه برخه ادقال یو پدریمه برخه یا دوه پدریمه برخه نړیواله ټولنه ورکی او کوم ادرس ته مراجعه وشي اوس خوده خبره د ملګرو ملتونو لخوا کیږي په خو د افغانستان نظام له نړیواله ټولنې سره مستقیم تعامل او راشدار شلرله اوس غیر د ملګرو ملتونو نه څه میکانیزمونه شته چې بل اخر د امرستي جلب شي
اول خو شاید د ارقام درست نه وي او په میلیارډونو نه وي د افغانستان لپاره اوس مهال بشری مرستو ته په میلیونونو ډالرو کې ضرورت شته او کچيري د ملګرو ملتونو ترڅنګ موږ نور ډونران هم لرو د افغانستان ګوندي هیوادونه بدبختانه چې هغه مرستې ته چې ضرورت ول افغانانو سره وکړي ونشوه او حتی تر ډیره بریده پورې د دوی مرستې سیاسي وي د افغانستان مرستې یوازې په دې باندې باید تکافو ونه کې چې یو سو کانتینر بسکټ یا خوراکي توکي د ګاونډیو هیوادونو نه واستول شي او د دې لپاره د یو کمپاین وسی اصلا کچيري مرستو د افغانستان حالت بدلولای شو په تیرو شلو کلونو کې به بدل کړي په دې باندې ټول افغانان به دوی په هیغو چې دا مرستې د افغانستان حالت نشي بدلولای یوازې نه لار چې افغانستان له دغه بحران نه وستل شي هغه هم په اقتصادي سکتور باندې تمرکز دی اوس مهال چې خلک جمع دي او خلک د خړو له قحط سره له کموالي سره مخامخ دي او دوی ته باید په استراري شکل چې په دې کې ماشومان هم شامل دي خځې هم شامل دي او د افغانستان په لور پروتو سیمو کې کچېری دوی ته مرستې ونه رسیږي دلته یو لوی فاجعه رامنځته کیږي یو انساني بحران رامنځته کیږي په دغه شرایطو کې طالبان کولای شي چې له هغو هیوادونو سره چې دوی ډېر ښه تعامل لري سیاسي اړیکې لري دوی نه د مرستو غوښتنه وکړي همدغه قطر هیوادو چې دوی سره په مختلفو برخو کې د مرستو وعده کړې وه او حتی کله چې دوی دغه دوه اړخیزه تړون امضا کاوه دلته هم ځینې وعدې شوې وې چې د قطر حکومت عملي نه کړلې د طالبانو سره دلته اساسي موضوع دا چې د سیمې هیوادونه او په ډیره واضح ډول به ووایم غربي هیوادونه لا تر اوسه پورې په طالبانو باندې دوی بشپړ باور نه لري او یوازې د یو موقت وخت لپاره په دوی باور کوي تر څو د دوی ګټې او خلاص او طالبان د دې هیله نه لري چې حتی ګاونډیان هم په دې باندې باور نه لري. نو څنګه دوی تر ډونران دوی ته پیسې ورکړي، مرستې ورکړي، او دوی یو مشخص ادرس په دې نشي پیدا کولای چې دوی رسمیت نه لري.
صحیح صحیح. جلانی صاحب، تاسو په دې ارقامو او شمیرو باندې شک سرګند کړ، اما دا د مارتین ګرافیتس مستقیم نقل قول دی چې وایي موږ په 2023 کال کې شپږ سلويخت میلیارډ ډالر ته ضرورت لرو، او په 2023 کال کې دغه ضرورت 55 میلیارډ ډالر و دی. وایي چې موږ په دغه رقم کې ډیر لوی کمای راوړل دی او نړیوال ټولنه دې اوس پرسته وکړي. په هر صورت بیرته به تاسو ته زګرزم، اما اجازه راکړئ چې د مامونزي صاحب سره بحث دوام ورکړم. مامونزي صاحب، په داسې حال کې چې پاکستان څخه د څه باندې نیم میلیون افغانانو جبري بیرته ستنیدنې، زلزلو او وچکالۍ په افغانستان کې داړو وګړو شمیر زیات کړی، ولې د نړۍ څخه د خوړو د نړیوال پروګرام د مرستې تمه کمه شوې؟
لمړی خو باید یو خبره واضح کړم، دا شپږ څلوېښت میلیارډ ډالر کم چې غوښتل شوی دی افغانستان لپاره نه دی، دا د ټولې نړۍ لپاره دی، هغه کې ټول شامل دي. د افغانستان لپاره چې یو نه چا کم مرستې غوښتل دي هغه 3 میلیارډ ډالر دی چې هغه کې بیا د ټول سکتور ناراضي راځو د مهاجرینو راستنېدو ته، او د نور کم غټ چیلنجونه او تهدیدات چې موجود دي موږ په هغه باندې موږ بحث وکړو. یعنی ډیرو مسائلو ته جلانی صاحب هم اشاره وکړه، اوسنی حالاتو کې څو وجوهات دي چې دغه نړۍ ډیر زیاته دلچسپي نه ښیي. یو خو مخکې موږ ذکر وکړو چې په نړۍ کې نور اهم مسائل زیات دي، او د هر مملکت سره د هغوی هغه بودیجه فلمحدوده نه وي، محدوده وي، نو هغوی هم خپل اولیتونه تشریح کوي او د هغې په حساب باندې ځي. دویمه غټه خبره هغه په خپل د کجلانی سره چې ویل د اوسنۍ چارواکو حکومت ته چې هغه پر رسمیت نه پیژندل شي، او دغه رسمیت نه پیژندل په ډیرو مسایلو کې مشکلات پیدا کوي، او هغه بانکي سکتور کې په تجارت سکتور
کې. آیا په همدغه لویه بیه د ارزي چې دغه اوسنۍ نظام نشي کولای د نړیوال ټولنې سره یو تعامل وکړي، بل اخر دلته د میلیونونو افغانانو د ژوند خبره ده. دوی د لوګي نه د تند نه خپلې ګردي خرڅي او لګڼو ستوند سره مخامخ دي. بل اخر ولې طالبان چې خپل نشي کولای د خلکو لاس نیوي وکړي، ولې نړیوال ټولنې سره یو تعامل او یو توافق ته نه رسیږي؟
ور دی ودان کاش دا سی وکي، خو یو طرف ته طالبانو تبلیغات شي ګوري، هغه خو په هر ورځ هم دا خبره کوي چې زمونږ د اقتصاد خشوي دی. بیا بین المللي ادارې د ورلد بانک راپورونه هم دې ته اشاره ورکوي چې اقتصاد بهتر دی، فساد ختم شوی دی، او د دوی خپل عایدونه چې دی هغه په صحیح مصرفيږي. نو دا هم خلکو ته هغه کوم چې ډونران دي هغه ته یو قسم تسلی ورکوي چې دوی خپل باندې کولای شي حکومت خروان د نو موږ څه ضرورت دی چې هغه وکړو. دا په زیاتره د دې مشکلاتو اصلي لامل په خپل د وسنو چارواکو تعامل دی، د نړۍ سره او د گاونډیانو سره او په خپل د خپل هیواد د خلکو سره. کاش دوی دغه اصلاح وکړي، مشکل نشته دی، خو مشکل خو هم دغه دی، او د دې مشکل د حل لپاره څه شی په کار دی دا ځان له بحث یې چې په باندې بحث
عمدا خبره ده. د دې ستونزې لمړنۍ جواب ورکون کې عمدغه وسنه نظام د بیا ورسته د نورو مسولیت ګرځي. دا د افغانستان په یو ډول کورنۍ ستونزه ده، د افغانستان د ولستونزه ده. اول باید حکومت او نظام رسیدګي وکړي، بیا ورسته دا د نړیوال ټولنې اخلاقي مسولیت ګرځي چې افغانانو سره مرسته وکړي. نو ځکه د دې ارتیا ډیره زیاته لیدل کیږي چې یو نتیجې ته دوی سره ورسیږي. جناب جیلانی صاحب، چین او پاکستان ته د افغانستان د منرالونو، ډبرو سکرو او ستراتیژیکو منرالونو د پلور خبره کیږي، کدا سی وی هغه وعد او نورې مالی پانګې د طالبان لوخه په څه ډول لګول کیږي چې د ولستر نیمه زیاته برخه د بهرنیو هوادونو خیریه مرستو ته پټه ده؟
او ډیر مهم سوال مطرح کوه، کین د افغانستان طبي منابع سرشاره منابع دا د افغانانو ملکیت ده، بلکې یوازې د اوسنی نسل بحث نه ده، راتلونکي نسلونه چې په دغه جغرافیه کې اوسیږي دا د ټولو حق دی. د دې لپاره د معدنو قانون هم جوړ شوی و، او اساسي پلان هم دا و چې د طبیعي منابعو یا د قانونو لا وایدو سره به ډیر احتیاط وسی. دغه پیسې په هغو سکتورونو کې موږ مصرف کو چې لوی پروژې او لوی برنامه تطبیق کو چې په نتیجه کې دوه ګټې ترلاسه کو. یو انکشاف وي متوازن انکشاف ته وده ورکړي، او له بل طرفه موږ کورنۍ عوایدو ته زیاتوالی یو اساسي اقدام وي، او له بل طرفه هیوادوالو ته کاري فرصتونه په متداوم شکل ایجاد شي. اوس مهال تاسو ګورئ چین ډیر یو ځیرک هیواد دی، هغوی د افریقا هیوادونو ټول طبیعي منابع چور کړل په مختلفو طریقو او ستراتیژۍ چې دوی لري، خپل معدنو ته لاس نه وروړي، ولې د نورو هیوادونو معدن ورځ تر بلې دوی انتقالوي او پروسس کوي او خپله ګټه تماموي. که موږ وګورو ځکه د هغوی لوی شرکتونه چې دي هغه په خپله مستقیما د چین د حکومت لخوا دوی سپورټ کیږي، حمایت کیږي،
او خای دولتي شرکتونه حوالته ممکن شخصي شرکتونه په دې برخه کې ډیر کم وي، او دا دولتي شرکتونه یې راځي او پانګونه کوي،
او حتی سریلانکا وګوري لمالي بحران سره مخامخ کړي، او حتی د دوی یو اساسي د اوبو لارې چې هغه هم د چینایانو په لاس کې د چتر نه نوي تلونو پورې با دا د دوی په لاس کې اوسېږي، نو لوی بحران سره مخامخ ده. افغانستان دغه ښه مثال د میساینک ده. میساینک پروژه وګوره چې طالبانو کله تدبیر د طالبانو د تدبیر په برخه کې چې د جمهوریت وخت کې قرارداد ترسره شوی و دوی مخنیوي وکړ، بیا هماغه د میساینک پروژه ده چینایانو سره خبره شوی دوی انتقالات کوي، او یوازې چینایان د دوی د رسمیت پیژندلو لپاره چې د دوی یو سفیر مني دغه قراردادونه ترلاسه کوي. چیرې طالبان په بی احتیاطۍ او یو تدبر سره یو پلان سره دغه د افغانستان معدن استخراج کوي بیا سمه ده،
اما بیا هم دغه استخراج په برخه کې طالبان اترغو چې د داخلي مشروعیت مسله او د بهرني مشروعیت مسله حل نه کی لوی لوی قراردادونه نشي کولای، او ځانته باید ځم ممکن ورنه کی چې دغه لوی لوی قراردادونه کی د پروګرام وخت ډیر کم وخت لرو، پروګرام وخت په خلاصېدو ډیر دغه وخت لرو، یو نیمه د قطاسته جلانی صاحب درکوم، یو نیمه د مامونزی صاحب ته خوال بدن مامونزی صاحب نظر واخلو. مامونزی صاحب د باسته په کتور ازو جام بندي کو داسې ما تخکاری چې دغه اقتصادي مرستو لپاره او دا چې د پیسې افغانستان ته ورسیږي او د افغانانو لاسنیوي وشي دومره امید ورته نشته ساکاله. bale مامونځه صاحب
bale صاحب لکه څنګه چې مخکې جلانی صاحب وویل کوم مرستو باندې افغانستان آباد دي، نو د جمهوریت په دور کې افغانستان ته دومره مرستې راغلي چې په تریلیونونو ډالر راغله او ورک شو، او افغانستان هماغه شانتې د فقر او د مشکلاتو سره مخ دی. د افغانستان لپاره هغه سستینبل اپروچ دی، هغه دا دی چې په خپل افغانانو ته د کاري فرصتونه د زراعت او د کرنې سهولتونه او داسې نور چې هغه باندې د اقتصاد پوهانو او ټولو همیشه رڼا اچولې ده، هغه پورې چې هغه کارنې شوی افغانستان ماته په نړۍ کې هیڅ یو هیواد ته وښایي چې هغه د نورو په مرستو باندې آباد شوی وي. کله چې په مرستو باندې آباد خلک معتاد شي هغه روږدي کېږي، او بیا هغه مرستو ته ګوري خپل هیڅ نه کوي.
مننه. دا هغه وخت احساسېدی شي چې افغانان به هر روز یو وګوري چې په نورو هیوادونو کې خلک څونه په کارونو باندې بوخت دي او د وطن په جوړولو باندې لګیا دي. پر صورت جلانی صاحب یو دغه کیسه نظر مخلب مهرباني صاحب،
د هر سنمخ کې طالبان باید ډیر تمرکز په اقتصادي سکتور باندې وکړي، او د رسمیت پیدا کولو لپاره ځینې ځانګړي شرایط دي چې پوره کړي، د جونو پر وړاندې د مکتبونو د خونځي او دروازې خلاصې کړي، د پانګه چونې لپاره اسانتیاوي برابرې کړي، دا هغه سړي چې کولای شي په نسبی شکل باندې دا حالت مدیریت شي. یو بل موضوع چې هغه ډیره مهمه ده، دوی باید سخدري زنه وسیږي. دوی ویل چې موږ د 1900 شپږ نوي طالبان نه یاستو، موږ د نوي فکر سره راځو، د نوي پلان سره راځو، نو دوی باید په نړۍ کې وسیږي، نه د یو پنج ته وسیږي. موږ باید د نړۍ ځینې شرایط دي او باید اهداف وخیو، ځینې شرایط باید ومنو، یو فلیکسیبیلیټی باید موجوده وي تر څو موږ وکولای شو چې د نړۍ یو اساسي برخه واوسیږو. او
ډیره زیاته مننه کوم جناب مامونزه صاحب او جناب جیلانی صاحب چې په دې خبرونه کې مو را سره برخه واخسته. ترنو دوستانو تاسو نه هم ډیره زیاته مننه کوم چې زموږ ملتیا مو وکړه. تر بلې خبرونه پورې الله ماشه.